ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صالح محمد سالم باشد.
سلطان محمد سرور لتاسو ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. نن یک شنبه ده، د وریه حمل 12 د اپریل اوله. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. په افغانستان کې د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي. برېښنا شرکت د غازی برق د ویش د وی پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر پرون د کاسوو پر صدر اعظم انتقاد وکړ. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسی. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون شنبه په دې اړه د ولسمشر له امنیتي سلاکار حنیف اتمر او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله محمد حنیف اتمر له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د رای ورکولو ټول مرکزونه وڅاري او د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره خپل پلان ورته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د روان کال د میزان اتلې پر 23 کیږي. ټاکل سوی وه چې دغه انتخابات د سرطان میاشتې پر 14 نیټه وسی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې د ځنډولو اعلان وکړ. په هلمند کې پر لټکوونکو خپل 48 ساعته غذایی اتصاب مات کړ. د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې پرلت کوونکو د بې پاري دینی عالمانو د غوښتنې پر اساس غذایی اتصاب پای ته رسولی.
دلته د علماو په منځګړیتوب باندې دوی د نخورو اعتصاب مات کړ. دلته بې طرفه علما به هم خلیدل کوي او دغه مبارزه چې دوی روانه کړې ده دا به تر یو حده پورې رسېږي.
د زاهد پوینا ځینې کسان چې د خوراک نه کولو له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه و، په لشکرګاه کې پرون روغتون ته لېږدول سوي دي. اته ورځې مخکې په لشکرګاه کې په یوه خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون لسګونه کسان وژل سول او زخمیان سول. د حملې په سیمه کې د هلمند ځینو فعالانو چې ښځې هم پکې شاملې دي خیمه درولې او د سولې پر لات یې پیل کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه د غازی برېښنا د ویش د وی پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د 40 میګاواټه برق د تولید توان لري او مرکزی تاسیسات به یې د جوزجان په یتیمتاق کې جوړ سي. پر دې پروژې به چې د بایات پاور په نوم خصوصي شرکت یې قرارداد اخیستی 9.5 میلیونه امریکایي ډالره ولګیږي. د خبر پاڼې په حواله دا پروژه د جوزجان او شاوخوا سیمې تقریبا 1.5 کورونو او لږ تر لږه سلو متوسطو فابریکو ته برېښنا رسولی سي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پکې پیدا سي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل ګډ پوځي کلنی تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات د اولمپیک ژمنیو مسابقو دغه ورځ د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د سولې د خبرو له کبله یوه میاشت ځنډول سوي وه. دغه تمرینات به څلور اونۍ دوام کوي چې مځکني، هوایی او سمندري تطبیقات او خاص عملیات به پکې شامل وي. د امریکا دفاع وزارت وایي 23,000 او 200 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 3,000 سرتیري به پکې برخه لري. شمالي کوریا چې مخکې د جنوبي کوریا او امریکا پر دغو پوځي تمریناتو انتقاد کاوه او پر خپل خاورې د یرغل چمتووالی ګڼه، دا ور داسې کوم انتقاد نه دی کړی. په بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون شنبه خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتک پر وخت د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډیرې تلاشي په څیر له مسئلو سره مخامخېدو ته تیار وي. مسکو دغه ورځ پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې له خپلو ډیپلوماتانو لږ تر لږه 50 تنه کم کړي. د بریتانیا او روسیې سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته زیات سو چې بریتانیا پر روسیې تور پورې کړې چې په هغه هیواد کې د میشت پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومیدو کې لاس لري، خو روسیې دا تور رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو نورو اروپایي هیوادونو په وروستیو کې له بریتانیا د ملاتړ څرګندولو لپاره لخپلو خاورو زیات روسی ډیپلوماټان وایستل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کاسوو پر صدر اعظم راموش هریدینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی و. د تیرې پنجشنبې په ورځ شپږ ترک وګړي په کاسوو کې تر نیول کېدو وروسته د ترکیې حکومت ته وسپارل سول. د کاسوو صدر اعظم له دې کار سره خپل شدید مخالفت څرګند کړ. صدر اعظم هرادینای وویل چې د دې کار لپاره د ده اجازه نه وه اخیستل سوې او د خپل حکومت د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو رئیس یې له دندې لیرې کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د راموش هرادینای دې کارونو خوابدی کړی او ویلی دی چې د کاسوو صدر اعظم به د خپلو کارونو بیا پرې کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د کاسوو پر حکومت انتقاد کړی چې په خپله خاوره کې د شپږو ترکانو نیول کېدو او ترکیې ته د هغوی د بیرته سپارلو اجازه یې ورکړې ده. د ترکیې حکومت پر فتح الله ګولن او د هغه پر پلویانو تور پورې کړی چې د اردوغان د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس لري، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سوری علي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په هلمند کې د سولې په تړاو د روان پرلت حال درکوي چې ولایتي اداره وایي د نه خوړلو اعتصاب یې پای ته رسولی.
د علماو په ګډون باندې چې په قیمت کې درلودې د دې دغه اعتصاب بهیر پای ته ورساوه.
وروسته له هغې چې په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو، د دې شورا نورو غړو پر خپل امن اندېښنه وښوده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په بریتانیا کې د روسیې سفارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې بریتانیا ته د سفر پر مهال ښایي له ځینو ستونزو سره مخامخ سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګې؟ د خپرونې د سر موضوع رااخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي او وایي چې که وسلول طالبان له حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړي، د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش به هم جوړېدلی سي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
افغانستان سعودي ګام های عملی او سوار د برداشت په تعمیل دولت افغانستان.
سعودي عربستان د افغانستان د دولت تر څنګ کلک ګامونه پورته کړي او په همکارۍ پر مخ ځو. هیله من یو چې د افغانستان د سولې بهیر په لا پیاوړی کړو. سیمه ایز او نړیوالې همکاري به موثرې روانې وي او هر هیواد چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره همکاري کوي موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان د همکاري مسله په وروستیو کې ډیره یادیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوه رپورټ په حواله د افغانستان د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د مارچ په 28مه نیټه په واشنگټن کې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو له استازو سره کتلي دي. د رپورټ په حواله د واشنگټن په کتنه کې چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم وو، د څلورو هیوادونو د استازو د وکاري ډلې په جوړولو موافقه وشوه. کاري ډله به منظمې غونډې کوي چې د افغانستان د سولې پر نقشې موافقه وشي او شای سعودي عربستان یا متحد عربی امارات د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وایي چې سعودي عربستان کولای شي چې د پاکستان لري د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
عربستان او امارات رابطه قوی با پاکستان دارن و اگر اونها از سیاست جدید امریکا به طرفداری از افغانستان کار کنن، یعنی فشار بیارن سر پاکستان که در سیاست خود تغییر بیاره، یه قدم مثبت خواهد بود.
خود افغانستان د سولې له هڅو سره د سعودي عربستان د همکاري په اړه د خوشبيني ترڅنګ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل رپورت کې چې د شنبې پورې خپور سو پر یو شمېر اندېښنو هم خبرې کړې دي. ورسپانی د وسلوالو طالبانو په منځ کې د ډرو او اختلاف موجودیت او سیمایزو رقابتونو ته اشاره کړې او لیکلې دي چې د طالبانو یو شمېر اومده غړي پورستوي کلنو کې د سعودي عربستان له دوستو سیالانو قطر او ایران سره نږدې سوي دي. په همدې حال کې مسکو له وسلوالو طالبانو سره د خپل تماس په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول د ملا حبت الله اخندزاده لخوا چې د طالبانو د ویلوی ډلې مشري کوي، د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز رسمي ځواب هم لا نه دی ورکړ شوی، خو طالبانو تر دې مخکې په مکرر ډول له حکومت سره د سولې یو شرط دا بللی و چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش هم خبرې وشي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په دې ورستوي کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د سیمې ځین نورو هیوادونو هم د همکاري ژمنه کړې ده. په هلمند کې پر لټکونکو خپل اته څلوېشت ساعته غذایی اتصاب د دینی عالمانو د مشورې له مخې مات کړ. د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې بې پرې دینی عالمانو له پر لټکونکو سره ژمنه کړې چې د غوښتنو په عملي کېدو کې به یې مرسته وکړي. فرشتې جلالزی له زاهد اتل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې د غذایی اتصاب تر پای ته رسیدو وروسته پر لټکونکو کومي مشخصي غوښتنې مطرح کړي؟
نو د ولایتي د ولایتي ادارې د ریزور ته دا و چې موږ په تمامه معنا باندې د سولې بهیر ته لبیک وایو. اوربان په هغه صورت کې کوي چې وسلوال طالبان هم ستاسو سره د منځګړیتوب په توګه باندې د سولې خبرو اترو یا مذاکرات ته حاضر شي. کله چې هغوی د سولې خبرو یا مذاکرات ته حاضر شول او دا یې معلومه کړل چې د هلمند په سطحه سوله کوي او که د هېواد په سطحه، نو د هغې وروسته که چېرې ستاسې داسې غوښتنه چې موږ دې اوربان وکړو، موږ اماده یو چې اوربان هم وکړو، خو په هغه صورت چې وسلوال طالبان مذاکرې یا خبرو اترو ته حاضر شي. بالاخره زموږ له لوري دغه غوښتنه ورسره د دوی هغه غوښتنې چې دوی درلودلې په رسمي توګه زموږ څخه کړې وې هغه ومنل شوې.
اتل صاحب، دوی یو د اوربان غوښتنه کړې ده،
د اوربان غوښتنه کړې او سولې ته د حاضرېدو غوښتنه کړې.
و دوی تاسې خبر یاست د طالبانو سره دوی تماس نیولی، دوی ورغلی دي کنه دی ورغلی؟
مزان دې څوک تر اتللم. د دې په وینا چې موږ د زینو محلي چینلونو یا ولسی چینلونو لاره د طالبانو لزینو کسانو سره هم غږیدلی یو، خو ولې هغه ورته شین څراغ نه دی لګولی؟ نو په دې اساس باندې بیا د سولې د مکونکو د نه خوړو اعتراض وکړي. نږدې اته څلوېښت ساعته دې خلکو د خوړو اعتصاب کړی و. بیا بالاخره د هلمند سرپرست والی بیا ورغی او ترې نه غوښتنه وکړله چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي او دا جنگ داخلي نه دی او نه هم وسلوال طالبان د خپل ارادې څښتنان دي چې هغوی د سولې او ساتو دغه اعتصاب ته هرکلی ووایي. خو دوی خپل ضد ونیول. بیا په دې کې تقریبا شاوخوا درې تر پنځو پورې کسان یو څه په عذاب شول، او که څه هم هلته دولتي ادارې په لارښوونه باندې ورته امبولانس او ډاکټران ګمارل شوي وو او هلته موجود وه. دا چې د شپې موږ ورغلو هم درې څلورو ته د سیرومان روان وه. بیا دلته د علماو په منځګړیتوب باندې او د علماو په ګډون باندې چې په دې خیمه کې درلودی د دوی دغه د اعتصاب بهیر پای ته ورسوه. نو علماو هم ورته دلته اطمینان ورکوي چې د سولې په برخه کې دلته بې طرفه علما به هم حل ځل کوي او دغه مبارزه چې دوی روانه کړې ده دا به تر یو حده پورې رسېږي.
د دوی دغه د سولې پر لټ خو روان دی؟
بله، د سولې پر لټ او خیمه او مبارزه روانه ده تر څو پورې چې وسلوال مخالفین هم دې ته حاضر کړي چې د دوی په وینا چې د سولې مذاکرات او خبرو اترو ته حاضر.
تاسې د دوی د امنیت لپاره څه بندوبست کړی چې پر دوی حمله ونیسي؟
د دې لپاره چې دغه د دوی د سولې پر لټ د حکومت په سیمه کې دی، نو حکومت مخالف دی چې د دوی د امنیت او خوندي ساتلو لپاره چې خدای مکړه حکومت تروریستي پیسو یا کوم بل داسې عمل ترسره نه شي چې دوی ژوند وګواښي، چار چارپیره ترې نه امنیتي کمربند راتاو کړی دی او د دوی امنیت منظم د یو ګډ پلان له مخې نیول شوی دی.
د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل و چې په هلمند کې د روان پر لات او د غذایی اتصاب د پای ته رسیدو په اړه خبرې کولې. دغه پرلت اته ورځې مخکې وروسته له هغې پیل سو چې په هلمند کې په یو ځن وژون کې حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پرلت برخوال له وسلولو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د سولې له پروسې سره ملګري سي او له افغان حکومت څخه غواړي چې اوربان ته غاړه کښېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت روغتیا مسولان وایي چې تیر کال د دغه ولایت له مرکز او لسوالۍ څخه روغتیایي مرکزونو ته په سلګونه ملکیان مړه او ټپیان وروړل سوي دي. وسله وال طالبان مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي، ولایتي اداره مسؤلیت پر وسله والو طالبانو اړوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د غزنی ولایت د امی روغتیا ریاست مسولین وای د دغه ولایت په مرکز او لسوالۍ کې په 1416 کال کې د رواني جګړې له کبله 300 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. په دغه ولایت کې د امی روغتیا ریاست د ځایی ادارې مسول ډاکټر ظاهر شان اکمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکی کسان په ټپي حالات کې په 1416 کال کې روغتیایي مرکزونو ته راوړل شوي. د په خبره چې له جملې 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې په وژل سوو کسانو کې 159 ځوانان، 12 ښځې او 9 ماشومان شامل دي. او په خبره چې په ټپیانو کې 1548 ځوانان، 15 ښځې او 9 ماشومان دي.
موږ په 1419 کال کې دوه قسمه پېښې لرو، یو جنګي پېښې دي، یو ترافیکي پېښې دي. په جنګي پېښو کې ټول تال زموږ شفخانو ته مراجعه کړې، هغه 640 کسان دي دا زخمیان دي، 180 کسان فوتی دي.
شاغلی نیکمل وای د ملکی تلفاتو د غشمیره د تیر کال په پرتله 300 برابر لوړه ده. د غزنی ولایتي اداره هم د عامه روغتیا ریاست د مسولینو دغه خبرې مني، خو پړای پر وسلوالو طالبانو راچوي. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی کسانو دغه مرګ ژوبل په سلو کې 80 سلنه وسلوالو طالبانو اړولې او پاتې نوره له افغان ځواکونو څخه په خطا کې اوښتې ده. نوموړی وایي چې افغان پوځیان تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي او په خبره چې تل یې هم کړې ده.
دا هم نشه د ورته چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ملکیانو په تلفات نه وي اوښتي، خو دغه قصدي نه دي لکه د مخالفینو، بلکې یو اشتباهات کېږي او د اشتباهات سره هم ممکن چې د امنیتي ځواکونو لخوا هم تلفات ویسي، ولې همدغه امنیتي ځواکونه چې خلکو ته تلفات اړولي دي دا نوول شوي دي. دمګړې چې زه له تاسو سره خبرې کوله اکثر د دوی دسي پابلو قضایي ارګانونو کې دي، اکثر هم دوی باندې البته محکمو فیصلې کړې دي او هغه مقامو سره تن د زندان شپې ورځې تېروي. بلکل دا یو خبره ده، ولس او هغه کسان چې د جګړې په ډګر یا کلیوالي سیمو کې دي هغوی ته د جګړو پر مهال تلفات اوس په سره خو شاهدان د دوی صحنې دي، یعنې موږ که ووایو که ونه وایو ولس په دې شاهد شي په ټوله کې څه تلفات چې اوښتي
او دغه څاپر وسواله مخالفینو ته متوجه ده. غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد د غزنی د ولایتي ادارې د ویان دغه خبرې ردوي او د یادو ملکی کسانو د مرګ ژوبلې پړه 90% پر افغان حکومت او بهرنی ځواکونو راچوي او پاتې 10% پر ځان مني. له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د خلکو استازي او د بشري حقونو د څار ډله له شکیل خو وغواړي چې د جګړې پر مهال دي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
د کونړ د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا د غړو او دینی عالمانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولایتي شورا یو غړی د جمعې په ورځ په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی ولید خان خبریالانو ته د شنبې پورز ویل دوی په شاولی خان همت او مولوی عبدالرحمن شوی ځانمرګ برید غندي، خو دغه ډول وژنو سره به د دوی مورال کمزوري نشي.
منګ ولایتي شورا دغه غندو د اسلام سره پټکر کړي، د پښتو سره پټکر کړي، د افغانانو د کلتور او عنعنات سره پټکر کړي. زه د کونړ ولس ته ډاډ ورکوم چې دغه منګ مورال نشي سپې کولای او ولایتي شورا هر وخت کې په هر حالات کې د دې ولس خدمتګار ده.
ولایت خان وایي څو ځله له دې وړاندې هم پر دوی بریدونه شوي او لا اوس هم ورته د مرګ ګواښونه کیږي، خو حکومتي مسولین د ساتنې غم نه خوري. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل حکومت باید د دغه برید اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي.
د دغه پیښو عاملونو د نیولو او د موضوع د تعقیبولو غوښتنه د دولت څخه کوو چې دغه عاملین ونیول شي.
د امنیت قومندانۍ ویان فرید حمید الله دهقان د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د ولایتي شورا هر غړی حق لري چې دوه پولیس ورکړل شي او دوی ورته دوه پولیس ورکړي او همدا راز ورته ویلي که چیرته کوم ولسوالۍ ته سفر کوي دوی دې لوړان دي خبر کړي څو نور امنیتی اسانتیاوي هم ورته برابرې کړي.
امنیتي تدابیر نیولي پوسټ مره ورکړل دي دوه نفر سربازان چې هغه قانوني حق یې هغه متوال کړي او دا هم ورته ویل شي چې لرو ولسوالۍ ته سفر درلودل که په خوړل ته باندې کومه نه سره تماس کیږي به که موږ به تاسو هغه اضافي سربازان موجود.
د کونړ ولایتي شورا غړی شاولی خان همت او د کونړ علماو شورا غړی مولوی عبدالرحمن په وټپور ولسوالۍ کې یوې فاتحې ته روانو چې پرې د خونانو بازار کې ځانمرګي بریدو شو چې پکې دواړه ووژل شول او د ولایتي شورا غړی ساتونکي ټپي شو. تر اوسه د یاد برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتنه چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به اجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ل امریکا خبریدونکو د هیل رسپانی د افغانستان پر وسنی وضعیت ولیکنه کړی چې په یو برخه کې وایي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې لتر ټولو وګدي جګړې سره مخ دی چې په 1990 میلادي کال کې پر دې هواد د شوروي له یرغل راپایل شوی او تر اوسه پورې دوام لري. د رسپانی په وینا په 2001 میلادي کال کې امریکا هم د جګړې ته داخله شو چې د امریکا د تاریخ تر ټولو وګدي جګړه هم ده. د څلورو لسیزو په دې جګړه کې میلیارډونه ډالر تاوان شوی او ټولو خلکو خواو پکې تلفات لیدلي. دا هیل رسپانی وسلوالو طالبانو ته تا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې وروستۍ وړاندیز او طرح ته په اشاره ویلي اوس له اوږدو کلونو وروسته د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د هیلو یو دریڅه پرانیستل شوې. ورسمانه د ولسمشر غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د کابل د کانفرنس په پای کې سوله د جګړې د ټولو خکیلو لور لپاره بریالیتوب وواله. د ورسپانی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان پخوانیو حکومتونو دا یو سیاسي تحمیلي جګړه بللی او دا ځلې پر افغانستان د پاکستان د تیری په توګه یاده کړي. له همدې کبله ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د دولت په سطحه د سولې د خبرو وړاندیز هم کړي. دا هیل رسپانه د دې لیکنې په یو بل برخه کې وایي له څو کلونو وروسته وست امریکا متحده ایالات هم دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه او لدی وسلوالې ډلې د پاکستان ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب شوه. رسپانه وایي دا کولای شي چې د افغانستان د سولې لپاره د هیلو کړکۍ پراخه کړي. د دې امریکایي رسپانه په وینا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید لا هم جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګ د طالبانو او نورو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانستان سره د امریکا مرستې هم دوام کوي او د ولسمشر ټرمپ په نوي ستراتیژي کې په دې اړه کوم زماني محدودیت نشته. دا هیل رسپانه زیاتوي په داسې یو وضعیت کې که څه هم افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمن دي خو د افغانستان زیات خلک هیله مندي چې د سولې لپاره وروستۍ رامنځته شوې فرصت به له لاسه ونه وځي او د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ وړاندیز به د روانې جګړې د پای ټکی شي. خو د لیکوال په باور دا اوس په پاکستان او طالبانو پورې اړه لري چې په دې اوږده جګړه کې دا بې ساري فرصت له لاسه ورنه کړي. د ګلوبل ټایمز رسپانې په افغانستان کې د سولې لپاره په ورستیو پرلتونو او د تحسن په خیمو لیکنه کړې وای افغان خزو هم له طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په هدف پرلت پایل کړ. رسپانه په دې لړ کې د هلمند پرلت کې د خزو ګډون ته اشاره کوي وای په داسې یو مدني اعتراض کې د خزو ګډون هغه هم د هلمند په سیري ولایت کې چیرې چې د طالبانو فعالیت تر بل هر ځای زیات دی بې سابقې دی. او د رسپانې په وینا د میرمنې په دې تحسن کې غواړي طالبان سولې ته وبولي. ورسپانه د هلمند د پرلت د ګډونوالو خزو لخلې وایي چې جګړې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي څو پورې بهادرو ته د جګړې د قربانیانو تابوتونه روان وي. ورسپانه وایي هلمند هغه ولایت دی چې پرله پسې د ځان وژونکي بریدونو بمی چاودنو بمباریو او مخامخ جګړو شاهد دی.
او سم یو بهرنی مسأله چیرو په بریتانیا کې د روسي سفارت خپل واګړو ته خبرداري ورکړي چې بریتانیا ته د سفر پر وخت شایي لزینو ستونزمنو مسأله سره مخامخ شي. لبل پلوه د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر بریتانیا ځخ کړي په هغه هواد کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او غوښتنه ورڅخه کړي چې په بریتانیا کې د مسموم سوي پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال له لور یولیا سره د کتنې اجازه ورکړي. د بریتانیا او روسیې ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
په بریتانیا کې د روسیې سفارت پر خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې د هغه هیواد د امنیتی او استخباراتي ادارو د کارکونکو د زیاتې پاملرنې او څارنې او اضافي تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. په لندن کې د روسیې له سفارته په بیان کې چې پرون خپور سوی روسانو ته ویل سوي چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې هغوی وزرول شي او دا امکان هم شته چې د څیړنو په پلمه ونیول شي، پوښتنې ورڅخه وسي او تلاشي سي. د روسیې حکومت پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې خپل لږ تر لږه 50 ډیپلوماتان کم کړي. د روسیې او بریتانیا ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته لا زیات سو چې بریتانیا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیه تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره د ملاتړ په ډول زیات شمېر روسی ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیا په سالسبری ښار کې بی هوش وموندل سول. بریتانیا وایي چې هغوی په داسې زهرجنو موادو مسموم شوي وو چې عصبي سیستم فلجوي او د روسیې حکومت په دې کې لاس درلود. خو د روسیې له لورې دا تورونه رد شوي دي. شپږشپېته کلن سرګی سکرپال د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور دی چې یو مهال په اروپا کې د روسیې د جاسوسانو په اړه د معلوماتو د خپرولو په جرم په مسکو کې زنداني وو او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ. رپورټونه وایي چې د سرګی سکرپال روغتیایي حالت لا نازک دی، خو د هغه لور یولیا د شکېدو په خوا روانه ده. روسیې پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې یولیا سره د کتنې زمینه ورته برابره کړي او ټینګار یې وکړ چې د دې کار قانوني حق لري، ځکه د روسی چارواکو په وینا یولیا د مسکو اوسیدونکې ده او د خپل پلار د لیدو لپاره بریتانیا ته تللې وه. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د روسیې د حکومت پر غوښتنو غور کوي او نړیوالو او کورنیو قوانینو ته د خپل مسؤلیت له مخې به ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم یو جالب مسله څیړو. په شکرې ناروغي اخته کسانو ته ځنګړې جوراب جوړې سیوی دي، دا چې څه خصوصیت لري اسمت څاروان براته وایي.
د جوراب جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جوراب جوړ کړی چې ځانګړې سنسرونه لري. د ځیرکی یا سمارټ جوراب د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلی شي او وینه یې عموما په اسانه نه دری شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کېږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جوراب سنسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سنسرونه نصب شوي. دا سنسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په شپېتو برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
وسیولا عبدالرحیم زی د لغمان په خپل سیمس کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید ټول جهان ته دا ثابت کړي چې وسلوال طالبان په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. محمد قاسم ځواک له هلمند: په افغانستان کې په سلو کې 50 خلک بیکار دي او د وزګارتیا په سبب د مخالفانو لیکو ته ورځي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: د انتخاباتو ځنډول د افغانستان لپاره ډیر تاوان لري، ځکه چې اوسنۍ ولسي جرګه غیر قانوني ده. سمیولا حلیمی تندر لیکلي: د پکتیا ښوونکو ته د 1409 کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه نه دي ورکول سوي او ښوونکي له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بیا هم د غوریدونکو لیکلي چې د پکتیا په زیاتره ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره له وب څخه تر نهم ټولګیو پورې کتابونه هیڅ نه دي ورکول سوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسی. په دې اړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون د ولسمشر له امنیتي سلاکار او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. په هلمند کې پرلت کوونکو خپل اته څلوېښت ساعته غذایي اتصاب مات کړ. د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار ازادي راډیو ته ویلي چې پرلت کوونکو د بې پرې دیني عالمانو د غوښتنې پر اساس خپل غذایي اتصاب مات کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون د غازی برق د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. دارک خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د څلوېښت میګاواټه برق د تولید توان لري. په بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشي په څیر له مسئلو سره مخامخېدو ته تیار وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کاسوو پر صدر اعظم راموش هرادینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی و. او په آذربایجان کې د رژیم مخالفو فعالانو پرون په اعتراضي لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه. هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللی دي. دفاع وزارت تمه لري چې د سیمه ییزو ځواکونو تشکیل به په ناامنو سیمو کې د امن په ټینګښت کې مؤثر رول ولري. دغه ځواکونه به په هغو سیمو کې ګمارل کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي وي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان دغه طرحه د ملیشو د جوړولو هڅه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیت د لا ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د سیمه ییزې اردو د تشکیل جوړول د هغو هڅو یوه برخه ده چې دغه وزارت په پلان کې لري. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې په لومړي ګام کې 15,000 کسان د سیمه ییز اردو لیکو ته جذب کړي، خو په راتلونکو پړاوونو کې به دغه شمیره 15,000 ته پورته کړي.
اینها افرادی هستند که در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان
ده هغه کسان دي چې د هیواد په وړاندې مخکې مسئولیت ادا کړی او موږ ورته اړتیا لرو. هغه کسان چې سپینګری او مخور دي د دغو کسانو تضمین بکوي چې د سیمه ایز اردو په لیکو کې دندې ترسره کړي او کنه. سربیره پر دې په سیمه ایز اردو کې د کشف او استخباراتو څنګ هم لرو.
خاغلی رادمانه شوی دغه ځواک به د ملي اردو تر مشرۍ لاندې کار کوي او د استخدام پروسه به د اردو د سرتیرو په شان وي. د ده په خبره سیمه ییز ځواکونه به په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې د ملي اردو لخوا تصفیه شوي وي. د دغه اردو د تشکیل لپاره په داسې حال کې تصمیم نیول کیږي چې په دې وروستیو کې زر امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د لا مشورو ورکولو په هدف افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د نوو ځواکونو قماندان سکات جکسون ویلی چې دغه نوی امریکایي ځواکونه به په هلمند، پکتیا، کندهار او بلخ ولایتونو کې ځای پر ځای شي. د دغه امریکایي چارواکي په خبره د دغو تازه ځواکونو ماموریت د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د 15,000 افغان ځواکونو روزنه او د جنگ په ډګر کې د افغان ځواکونو ملاتړ دی. شاوخوا اته کاله مخکې چې په افغانستان کې جنګونو زور واخیست، جنرال ډیوید پیتریوس د عراق تجربو ته په پام د افغانستان د امنیتي ګواښونو د حل لپاره د ملیشو جوړول مطرح کړل او افغان حکومت دغه طرحه د سیمه ییزو پولیسو د جوړولو په هدف تصویب کړه. دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د سیمه ییزو یا محلي پولیسو په نامه په رسمي توګه رامنځته شول چې د هیواد په شمال کې فعالیت کاوه، خو د وخت په تیریدو سره د اربکیانو په نامه مشهور او له بشري حقونو نه په سرغړونې، د خلکو په ځورونې، جنسي تیریو، د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په لاس درلودو او له خلکو نه په پیسو اخیستلو تورن شول. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعی د سیمه ایز اردو د تشکیل په اړه اندېښنې لري. د وای د افغانستان د دفاع د وزارت دغه طرحه د هیواد لپاره خطرناک ده او نه یوازې دا چې امنیتي ګواښونه به کم نه کړي، بلکې هغه ملیشه به زیاتې کړي چې د بشري حقونو په سرغړونو تورنې دي.
د سیمه ایز اردو او قومي ډلو د جوړولو فکر تباهي او د میرت ټوټې کول رامنځته کوي. په تېرو وختونو کې دغه ملاتړ په ناوړه بڼه او ناوړه تاریخ تجربه شوی. سیمه ایزو او قومي ډلو ته به د زمینو برابرول د افغانستان په ټولنه کې د زیاتو کړکیچونو د رامنځته کولو لامل شي.
خو آیا په رښتیا سره د دغو ځواکونو جوړولو ته کومه اړتیا شته؟ او د تصفیه شوو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به اغیزمن رول ولوبوي؟ د پوځي چارو یو پوه محمد اګل مجاهد په اړه وایي، د داشان ځواکونو جوړولو ته هیڅ اړتیا نشته. د هم په دې باور دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ به له دغه ځواکونو نه زورواکي او حتی ځینې دولتي چارواکي د ځانونو په ګټه کار واخلي.
دا محلي اردو چې جوړېږي، د دې ویره موجوده چې دا په اطراف کې بیا زورمن دا غیر قانوني د پارلمان وکیلان سیاسیون خپل هغه افراد او اشخاص په ډېر مشکل سره حکومت مخی خلصلا کری و دوباره پر دیکی زیب زیسی او صلاح پلاس ورسی دابا که دیست چه در شخصی گردو بخاطر استفاده زنی وش.
ده اولاندیز کوی چه حکومت باید دغه تشکیل پر زای ده ملی اردو تجهیزولو روزنه او زیاد و امکاناتو تا حسی وکلی. خود افغانستان د دفاع وزارت په دې تړاو اندېښنه بې ځایه ګڼي، وایي چې د سیمه ییز اردو ځواکونه د ملي اردو په څیر د کادري او حرفي ځواکونو لیلیکو غوره کیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. ولې اکثر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې په هرې موضوع لیکل کوي؟ په یو ځانګړې برخه کې پاتې کېدل او لیکل به د دوی لپاره څه ګټه ولري؟ او دوی څنګه کولی شي دا شبکې په خپل مسلک کې د پرمختګ لپاره وکاروي؟ د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زه عبادالله حنانزی وړاندې کوم، په همدې موضوع پکې خبرې کوو. ټولنیزو شبکو ته اوس ګڼ افغان ځوانان لاسرسی لري، خو ویل کیږي چې دغه شبکې د دوی لخوا په هدفمند ډول نه کارول کیږي. دا ځوانان د سیاسي، ټولنیزو، ادبي، سپورتي او بلې هرې مسلې پورې چې د دوی مخ ته راځي لیکل پرې کوي. مثال، یو ورځ یو سیاستوال کنځلې وي، سبا یې شعر یا ټپه پوست کړې وي، بله ورځ یوه ټولنیزه موضوع راخیستې وي چې لوبه وبایلل شي، په لوبغاړو نومونه ږدي او دغسې د دوی په اکاونټونو کې د هرې مسلې په اړه لیکل پیدا کیږي. دوه ځوانان جاوید توربل او ملکه ستانکزی په همدې اړه راته غږېدلی دي.
ځینې کسان دي موږ وینو، حتی زموږ نږدې ملګري هم دي، هغوی چې کوم برخه په مخه ورځي هماغه ته مخه کوي. په یو وخت کې دی لیکوال هم وي، شاعر هم وي، ژورنالیست هم وي، په سیاست کې هم خبرې کوي، او ځینو وختو کې حتی دوی په دغه ورزشي مسایلو کې هم ښکېلي. نو په مختلفو برخو کې دوی مصروف وي، یوې خوا ته یې توجه نه وي.
هغوی چې پاره مسلې خبرې کوي او وخت ورکوي، انرژي پاشل کیږي او په هغو برخو کې لازم پرمختګ نشي کولای. نو که ځوانان غواړي پرمختګ وکړي، په کار ده چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابته کړي چې یو څوک یم. کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپلې دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد له دریو ځوانانو سره بحث کړي. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت سے پیل ویل تا سخو کو، نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولای شي هغه یو برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري، په هغو مسایلو حل ته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده، او نن سبا زموږ د هیواد ډیری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغیز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپله تجربه راته ووایئ چې په یوه برخه کې پاتې کېدل څومره ګټه ورته ممیدلی شي
که چیرته د مسولیت له نظره ورته ګورو په دې ټولنو کې به نه وایو یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده نو کله چې په یو موضوع ته فوکس زیاتوې یا تمرکز زیاتوې په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې له یوې او بلې زاویې راواخلې بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني له هغې ایسته به نو ته نور ملګري ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي
دقیق صاحب د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي مثال زه یم زه په یوه برخه کې پوهېږم خو یوه پیښه کېږي هغه ما متاثر کوي آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم
هغه م یوه انګیزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې دا هم تا متاثر کوي او لتا یو څه لیکل غواړي خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده پکار سي د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لري یا ډېر معلومات لري او د هغو شریکول غواړي هغه درنه ګډوډ کړي طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي خو دا باید داسې نه شي چې هره لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښایې او په هغه باندې خلکو تبصیرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې چې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي
عزت صاحب ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ لیکل یې پکې وکړل هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل په همغو مسایلو یې لیکل کول هغوی په همغو برخو کې دندې هم واخیستلې په همغو برخو کې مشهور هم سول دغسې ځینې ځوانانو چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی سته دي
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي لدنه محقق جوړیږي ځکه د دې ذهن په دې کې مصروف وي سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په دا خپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي دې به تاثیر ډیر زیات وي
عزیز صاحب ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی یعنی څه شی ډیر لایکونه اخلي دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي په بل محوري کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي هم خپل مسلک وبایلي هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي یعنی ته یو بل څوک سي خو یوازې څیره د تاوي خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي په خلاف روانه دا همدا دي چې مثلا ته د یوې واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یوه غیر واقعي ستونزه په دې تمه مطرح کړې چې ډېر بازار ولري ډېر لایکونه واخلي که څه هم په دې کې د تا خپل کار د تا خپل مسلک د تا خپل ذوق د تا خپل فکر ټول په دې کې لاهو سوي وي یعنې نه وي خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګورې او په لایکو پسې ولاړ سي ډېری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسي خپل ذات ته وسي خپل ذاتیات پکې منعکس شي دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي مزدوري پایلوي او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی یو سړی بل محوره سي دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله مبارک دي دا که د ده د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړي اغېز قبلوي نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې له خپله مسلکه له خپله ذوقه او حتی له خپله ځانه د بازار په خاطر تیر سو که یو سړی انجینر و هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده نن پلانۍ ولوبېدو یا یو بله موضوع ډیری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې وم یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و یا مې کوم مسلک و دا خو له ما سره څوک نه مني نو بنان زه باید د خلکو تر اغېز لاندې سم د دوی تابع سم او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني نو دا د خپل ځان بایلنه ده
وروستۍ پوښتنه به همداسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیز شبکې کاروي هغوی څنګه کولای شي؟ مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپیژني، هغه ستونزې هم مطرح شي. عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنی ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یو موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا معرف موضوعات راوس پړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل 200,000 کسان را یو ځای شي، دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي، خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره وي.
عزیز صاحب، همدغه پوښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوي شي؟
لومړی تر هر څه ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي، دا چې لمنه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنی مسؤول مهارت باید ولري. زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو، ځان ساتل همدا ده چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیان بیا مشکل پېښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړي او بیا یوه ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړي، یا یو شعر پوسټ کړي، یو لنډۍ پوسټ کړي، یو عکس پوسټ کړي، سیلفي پوسټ کړي، اوس خو دغه ډېر کېږي، دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري.
او دقیق صاحب،
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي. که موږ ځینې خلک پیژنو یا لیدلی دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړل په خپل مسلک کې اړوند، په دې کې یا مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي، ځینو ښه پرمخ تللي وي. که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې، دا هم د ما فردي ګټه ده، هم من حیث د ټولنې د یو وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې، د ټولنې د یو وګړي بار د ټولنې له وګو کوستو. که ما له دې لارې خپل ځان ته کار هم کړی وي، نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري.
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل، په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي. په نورو هیوادونو کې اوس ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي، یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تربیا خیچاری.
حقیقت صدای
افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د سولې طرحه وړاندې کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسی افغانانو له هر کلی سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندې شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړی مرستیال خاغلی همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو لمخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ.
ډېر زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دینه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسې په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی دی، که دلیل راته وایي؟ پس دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت د یو شخص نه دی، د دغې طرحې سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې، او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای پر ځای شوي. دا په دې معنا ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای پر ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي، مونږ غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږ غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غنی شي.
همین صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو، د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپله د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده؟
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنه دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکړي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي، هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلی د خلکو د اراده عالی ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالی شورا. په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي، د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پورې د دوی معاشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د صلح په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو، هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا انداغ اداګانې صرف د دې دپاره کیږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، ډیر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورې د طالبانو په تیرو 18 کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي، ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته. شاید د دغې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړې هم ده، او د ده شخصي نظر او یا هم د ده د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې د مونږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګاه چې ده دا نه د ما شخصي دیدګاه نه، بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زه نن تاسو ته نسم ویلی. مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده، او مونږ د دې دپاره د ټولو کمیسیونونو د یو یو کس په ګمارلو سره د دغې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا مونږ معلومه کړې دي. ډېر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي د ولسی جرګې د پاره د منلو وړ نه دي، او کوم کوم شیان دي چې باید اضافه سي. ډېر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره، د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګورئ، رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریکه شوې. که دوی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د نهاد سره شریکه شوې ده. دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولی رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي، مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسما پارلمان ته راولېږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو، او د ډیرو څېړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو، تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحوي او هغه په ولس باندې تحمیل کی دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه
خو هغه سه همایون صاحب چې د افغانستان پر رسنیو کې خبره شول د دغه وړاندې شوی طرحې په اړه باندې هغه واضح دي کلیر دي ولس هم تقریبا هر کله او کله بلابل رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په شمیر سیمو کې غونډي وشوي دا اوس مثلا په کابل کې چکم د ځوانانو کوم پرلت په هلمند کې دوی د طالبانو نمدا غوښتنه کوي چې د سولې طرح ته مثبت ځواب وایي په سیمه ایزه کچه باندې په دې اړه یو اجماع رامنځته شوی ده دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته تاسو نور کوم مسایل اوریدلی دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معاملې کیدونکې د څنګه
ګوره اصل بس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د 1.5 میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړې چې مونږ واځي کوم کوم ریفرندوم دایر شوی دی خو 15 کسانو حکومت پلوی کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسی دی سره به مصیبت سي په دې شک نه لرم او بل خبر داده چې مونږه دا نه دی وایلی چې دغه طرح شاید کاملا درست نه وي مونږ د سی وایلی دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریک سوي نه ده شاید مونږ دغه طرح نورم غنی کو او هغه خلک چې په علمن کې راوتلی دي د صلح ملاتړ د پاره هغه په دې وجه نه دی راوتلی چې دا طرح بهترینه طرح ده هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوی دي د انفجاراتو نه چاره ورځ تر سره کیږي چې بل اخره د افغانستان ملي بیرغ په اوګو غړولای او مخ پر وړاندې لار دي طالبانو ته وایي چې تاسو موږ سره صلح وکړي د طرح کې راغلي دي هغه تنه هغه څه دي چې خلکو ته ولست ښکاره شوی دي ولې د پردې شاته ډیر نور مسایل دي فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اوروزګان هلمند دغه ولایتونه سپارل طالبانو ته دا د ولست نه پښتنه سوي دي چې آیا دوی غواړي ولې په دې څلورو دیرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ورهم سپارو طالبانو ته ولې المندوغه یعنی د ولست نه پښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډیر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو یا فرض وکړه دوی وایلی دي چې د امن منطقه هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپاره هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پر مربوط دی د څه خاور مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي مونږ دوی ته ورکو چې دغه ستاسو په اختیار کې سم بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده پوچریان کې شوی چې مونږ غواړو بعضی ولایتونه ور وسپارو ولې د ولسی جرګې د وکیلانو سره نه تر څو د خپل ماکلینو سره په دې باندې بس
همدغه څه چې تاسو وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړی دي
خما مخکم تاسو ول دوی ډیر شان ردی ول بیا په تاسف سره ول رات کی بیا برته مغه مسله راسی بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ول سترګو ته خاور شیندی او بیا په اخر کې وګوري چې مغه مسائل چې د ول ست خو مترشوی یا د ول ست وکیلانو د خو مترشوی مغه مسائل راغلي دي مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رات کړی نه ردول د ترپې د لپاره بهترینه گزینه ده یو ناو و اخلاص ول مونږ د ول سجرګ یا د مقرنه قوې یا د ول ست وکیلانو په صفات مونږ معلومات لرو د سینې د چینه لرو دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو موینانو دغه اشخاص شریکي نو بنا ان دغه موضوع په هر صورت کې والله او کداغه بستا ټول په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خو په درست شکل پیشنهاد سی بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي دی په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نورم غنی کو امکان لري چې موږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول شي نیول کیږي
ورسته پښتنه په توګه وکیل صاحب هغه طرحه چې رئیس جمهوری وړاندې کړې ده هغه سره تاسو مخالفت لرئ بل اخر د سنځ د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي
ګورې ملي شورا شخص نه ده ملي شورا کې زیات شمیر کسان دی ولوس استازي کې دي د دې لپاره موږ په پارلماني ګروپونه لرو د دې لپاره موږ دایمي کمیسیونونه لرو د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص او افراد چې د سولې په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادایي بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت تر حل وستل کیږي په دې کې نظریات اخیستل کیږي د ولس نظریات اخیستل کیږي بل اخر یو طرح پیشنهادیږي کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته وسول چې زړه را دوم او د اکثریت وکیلانو نظریات فریاد هم دا و چې دغه طرح باید رد شي.
خو همدا څه ولې په دې تېرو اووه کلونو کې ونه شول؟ ولې ملي شورا لږ تر لږه دغسې یوه طرحه په دې تېرو اووه کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه، مونږ ګورئ یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کښېني. طرحه مونږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کېږي، او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دا غږ اوچت شوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دغې صلح راتلل امکان پذیره دي. ولې که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان. تشکر ستاسو.